ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې تاسو د افغانستان په تړاو په ځانګړي توګه په غور او نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو په تازه حال خبرو. خو پایله خبر وکړو، په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمهیز چارواکي وایي چې د تېرې شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او یو شمېر تري تم دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړي. د فاریاب، سرپل او بدخشان یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په دې ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالي ځاني زیانونه اړولي دي. اخوا د بغلان د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي وایي لا هم ورسره په لومړنیو مرستو کې بشپړه همکاري نه ده شوې او که څه هم مرستې ورسره شوې خو د دوی لومړنۍ اړتیاوې نه دي پوره کړي. د بدخشان له مرکز فیض آباد ښار نه خبر وایي چې دغلته د دغه ولایت له لسو ولسوالیو سره د تګ راتګ لاره تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د فیض آباد بهارک لویه لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نښلوي د سیلابونو او له کبله یې د لارې په اوږدو کې د رامنځته شوو ویجاړیو په اساس د ترافیکو پر مخ بنده ده. چارواکو نه دي ویلي چې کله به دغه لار بیرته پرانیستل شي. د تخار ولایت سیمایزو سرچینو ویلي چې نن ماسپخین په تعلقان کې چاودنه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې. د تخار ولایت سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیې قمندانۍ ته غځېدلې لاره تړلې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د غزې ترانګي جنوبي ښار رفح نن د سختو نښتو او بمباریو ډګر و. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی هوایي ځواکونو تیره ورځ او شپه په غزه کې اویا هدفونه بمبار کړي او د اسرایلو مځکنیو ځواکونو د رفح په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. په غزه کې د کویت روغتون ویلي چې تیره شپه په رفح ښار کې د بې ځایه شوو یو کم کې د اسرایلو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان چارواکو ویلي د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د تاوتریخوالي په تړاو څلور بهرني اتباعنی ولي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د رپورټ له مخې قرغیزي چارواکو نه دي ویلي چې دغه کسان د کومو هیوادونو وګړي دي. چارواکو په وینا نیول شوي څلور بهرنیان د بلوا او قومي، نژادي او مذهبي کرکوي په پارولو تورن دي. د قرغیزستان حکومت ویلي چې د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د مې د 18 او 13 نیټې په شپه د تاوتریخوالي په پایله کې د درې بهرنیانو په ګډون 28 تنه پیان شوی. پا بشکک کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې په دې پیښه کې څوار لس پاکستانی اتباع هم ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفیر احضار شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې د قرغیزستان سفیر ته په بشکک کې له پاکستانی محصلانو سره د شوي چلند په اړه د پاکستان د حکومت ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. په بشکک کې تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د قرغیز او مصري محصلانو د اخوډب ویډیو آنلاین په ټولنیزو شبکو کې خبر شو. دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې په غور ولایت کې سیلابونو چې تیره ماخام راوتلی دي لږ تر لږه 50 کسان وژلي او ګڼ نور نادرک دي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم اوري چې د بغلان ولایت سیلاب ځپلي چې تیره اونۍ په کې سیلابونه راغلي و لا هم د لومړنیو مرستو وخت نه کوي. دا به مو اوري چې د ریورن کرښې په اوږدو کې د پکتیا په دریو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځیانو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته اوس ارامه شوې ده او د سیمې ځینو اوسېدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې وضعیت نورمال دی. پرون په بامیانو کې په سیلانیانو برید شوی و چې لږ تر لږه درې تنه اسپانویان پکې وژل شوي دي. دا چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د سیلانیانو پر وضعیت او همدارنګه دغلته په سیاحت په سکتور ته اغېز کولی شي دا هم په یو رپورټ کې درسره شریکو. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکي وایي چې د تیرې شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې 50 کسان مړه او یو شمېر نادره کړي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د غور، فاریاب، بدخشان، تخار او سرپل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیروزکوه په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سختو سیلابونو له 500 ډیر کسان مړه کړي او ځینې کسان لا هم نادرکه دي. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل
او یو شمیر لادره کړي 2000 کلونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی او 4000 کلونه زیانمن شوی. دغه شان 2500 دوکانونه سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه سلګونه زره میولونکي او غیر میولونکي ونی په سلګونه پلونه او بندونه ویجاړ شوی او تر سلو پورې څارمی د منځ ته دي.
د وای د پرون ورځې د سیلابونو لامل د غور د بیلابیلو ولسوالۍ او د غراز د هرات غور لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په ورته وخت کې د غور یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو دوی ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت د فیروزکوه ښار اوسیدونکي عبدالقاسم فردوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوبه د خلکو دوکانونو او ګودامونو ته ننوتې دي.
وطن وضعیت به حد بورانیست به حد چیز کې
وضعیت دومره خراب دی چې په یوه دقیقه کې خلکو خپل ټوله دارایي له لاسه ورکړه. خلک ډېر وېرېدلي، زیانمن شوي کسان د نورو سیلابونو د راوتلو په ویره کې دي. ښایي په ټول غور ولایت کې یوه بوجۍ ثابت وړه ونه اوسي. خلک سرپنا او خوړو ته اړتیا لري،
به غذا نیاز داره، مردم به سرپنا نیاز داره.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي صفدر علي وایي چې د جمعې د ورځې سیلابونو د دوی په سیمه کې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي.
سیلاب راغی او له هغې وروسته شپږ بجې بیا سیلاب راغی چې له امله یې هېڅ کرنیزه ځمکه جوړه پاتې نه شوه. دا ناشکر دی، د سر زیان نه لرو، خو زما 15 جریبه ځمکه چې غنم مې پکې کرلي وه له منځه ولاړه.
په ورته وخت کې په هغو ویډیوګانو کې چې له فاریاب څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته سولي لیدل کېږي چې سیلاب د خلکو کورونو ته ننوتی او خلک د خپلو کورونو بامونو ته ختلي دي. د فاریاب د خیبر ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیڅ تری پاتې، زموږ مالونه سیلابونو یوړل. ما نوی موټر سایکل اخیستی و، هغه هم له منځه تللی دی. دا ډېر بد حالت دی، کورونه ویجاړ شوي. زموږ په سیمه کې ډېر باران او ګلۍ وورېده، ډېره غټه غټه ګلۍ وه. وروسته سیلاب راغی او داسې سیلاب لکه یوه اوبا ټول کلی وران
کړ.
په همدې حال کې په بدخشان کې د پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ریاست ویلي چې سیلابونو د فیض آباد ښار په ګډون په تګاب، کشم، راغستان او تشکان ولسوالیو کې داستوګنی کورونه، کرنیزې ځمکې، پلونه او پلچکونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندویه ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 21مې سیلابونو د افغانستان په شمالي، په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنۍ او تایی مالي زیانونه واړول. د دغو سیلابونو زیانمن شوي کسان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
و مو ولیدل چې په غور ولایت کې په داسې حال کې تازه مرګونې سیلابونه راغلي چې د بغلان ولایت د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي تر اوسه د څښاک، پاکو اوبو، سرپنا او خوراکي توکو او روغتیایي خدمتونو ته هم اسانه لاسرسی نشي موندلی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
یوه اونۍ وروسته له مرګونې سیلابونو بغلان څه وایي؟ د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی شکر الله دی. دی وایي خلک لا هم د څښاک لپاره پاکو اوبو او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خلق لا هم سرپنا نه لري، پاکی اوبه نشته، د ډاکټرانو کمښت دی، نور روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم دی، وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. اکثر خپل عزیزان له لاسه ورکړ، د هغوی غمونه تازه دي.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقی او سیمې یو اوسیدونکی او سیلاب ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل کور یې ټول سیلابونو ویجاړ کړی او د یو خیریه بنسټ له لوري یوازې ورسره د یو څو جوړه جامو مرسته سوې ده. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره په بغلان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه کتلي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې د خپلو بشري مرستو تر څنګ به پراختیایي برخه کې هم مرستې کوي. په خبر کې راغلي چې د دغو ادارو مسؤلینو ویلي چې تر اوسه یې په بغلان کې له 15,000 سیلاب ځپلو سره مرستې کړي دي. په خبر کې د عبدالغنی برادر په حواله ویل سوي چې په دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو د خلکو د کورونو او سرپناو تر څنګ 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 واړه پلونه، د اوبو ګڼ لوی او واړه کانالونه او 60 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ کړي دي. بغلان ولایت د تېرې جمعې په ورځ ناوخته د مرګونو سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په دغو سیلابونو کې تر 2600 کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه سوې او لزر و زیاد څاروي هم لسوي دي. په بغلان ولایت کې رضاکار اسلام الدین څرګند خلکو ته د مرستو رسولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له خوراکي توکونه له هر څه نه لرې پاتې دي. د ځینې خیریه بنسټونو په همکارۍ باندې د خوراکي توکي د هلیکوپټرو له لارې نه خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله ده، خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، خسارات ډېر زیات سوي دي، دلته ډېر خلک تلف سوي دي، دوی ته رسیدګي ډېره مشکله ده.
د روغتیا نړیوال سازمان WFO په خپل وروستي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې بورکا او نهرین ولسوالۍ مرستو ته ترلاسه کولو لپاره د پام وړ ستونزو سره مخ دي او باید مرستې د هوا له لارې ورسول سي. دغه سازمان بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو شمېر د مې تر 14 نیټې 214 او د ټپیانو 328 ښودلی چې په خبره یې 128 کسه پکې له 50 کلونو کم عمره ماشومان او 202 ښځې دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت اړوندې ادارې او یو شمېر نړیوال سازمانونه په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو او ټپیانو د شمېر په اړه یو خپل نه و او بیلابیل ارقام وړاندې کړي وو چې په ځینو کې د مړو شویو شمېر تر 300 زیات ښودل شوی وو.
اخوا د میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته د دیوالونو، اپلونو او ویجاړو شوو نورو تاسیساتو رغیدنې ته اړتیا ده. دوی له اوسنیو واکمنو غواړي چې ورسره د مرسته وکړي څو هغه تاسیسات چې وروستیو سیلابونو په دې ولایت کې نړولي بیرته ورغول شي. نور حال په دې رپورټ کې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په زیات اندازه کورنۍ د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي او حکومت او نړیوالو موسسات ته پکار ده چې د یادو خلکو د ژغورلو په موخه استنادي دیوالونه ووهي. د یاد ولایت د مرکز میدان ښار یو قومي مخور حبیب الرسول ستانکزی وایي د دوی په سیمه کې تیر سوی سیند هر کال خلکو ته په زیات اندازه زیانونه رسوي. دی وایي پر یاد سیند باندې پل هم شتون نه لري او غوښتنه کوي چې حکومت یې ورته استنادي دیوال او د غراس پل جوړ کړي.
ډېر اړتیا دی پلته لرو له هر څه نه چې هم استنادي دیوالونه په دواړو خواو جوړ شي چې د ځمکې وژغورل شي او هم دغه پل جوړ شي. غټه ستونزه ده. پام دا تیر کال کې هم د منګه د مکتب شاګرد وبو ولای ده.
دغه راز ورستی ورشتونو هم د میدان اوردګو ولایت د لورو پروتوسیمو لوی لارې او پلونه هم ویجاړ کړی دي. د خلکو په تګ راتګ غنی ستونزې رامنځته کړی دي. د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي له مسؤلینو غواړي چې د دې ویجاړې لارې چې په دې ورستیو کې سیلابونه ورته تخریب کړي ورته بیا دې ورغوي.
دغه شاهد چنځه شاهد د سرمدي شاهد ډیر غټ ولوس پیپرو ته او ډیر غټ مخلوق پیپرو ته د چنځه دی علاقې ما او سیاسر او بل او بل مشکل سره غټ مخېس مخه نه ساده
ته پول سي دغه همیشې موږ لپاره مزایم ګزیار کله فار کار کې نو بشرګان ته سیاسر او ایوانان ماشومان په دې ختم کې راځي چې حتی وړیم دی بشر خپل اول ما گیر کړی دی یو نفر خو دا مشکل دی پورته ورسونه دي
دغه پول هغه کوز پول دا پلونه ټول خراب دي. د موټر د تاګ راتګ نه دي. زه درته وایم چې ولاکه بیخي مریض چې پیدا شي دغه اوس کړي او دوه دنې یو هغې راوړي جدولونه دا کله یو کار دي داسې اوبه راډېری چې دا وړي
د دې تر څنګ د دغه ولایت ځایي طالب مسولین هم د خلکو خبرې مني او وایي چې دوی پلان لري د تخریب سوو پلونو او لویو لارو بیا رغونه وکړي. مولوی حمیدالله راشد د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلي او بیا رغونې رئیس دی.
مونږ پلانونه جوړ کړي دي، حق ولایت هم ورته ورکړی دی چې دې ساحو کې مونږ خدمات وکړو. نو هغه خدمات چې کوم دي مونږ د سکتور د وزارت د ریاست مربوط دي، دغه دپاره هغه مونږ د خپل وزارت سره هم شریک کړي دي، د همکار مستاتو سره هم دا خبره شریکه کړې ده.
دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوتلي دي چې خلکو ته یې په زیاته اندازه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي، خو اکثره خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي سوي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. دا ډیورن کرښې په اوږدو کې د پکتیا په درې ولسوالیو کې د پاکستاني پوځیانو او طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو د یوې سرچینې په خبره اوس مهال پای ته رسېدلې او په سیمه کې وضعیت نورمال دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ درې ورځنۍ نښتې دواړو خواوو ته د سیمې د اوسیدونکو او یوې طالب سرچینې په خبره د آرامۍ ساه اخیستې. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکی چې نوی غوښتل لومي په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې کراره شوې او اوس وضعیت عادي دی، خو دی وایي د جګړې له سیمې کډوالې شوې کورنۍ لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوې، ځکه په خبره یې د جګړې د بیا پیل ویره لا پر ځای ده.
د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولسوالۍ کې پرون راهیسې جنگ ولاړ دی. منته بځای شوي کورونه چې نږدې و کلو ته تللي دي لا هم خپل ځای ته نه دي ستانه شوي، ویرې لا هم شته د جنگ. وضعیت هغسې نورمال نه دی، ولې په ډنډې پټان ولسوالۍ کې ساري سي جنگ ولاړ دی.
د ډیورن کرښې بلې غاړې ته د پاړچینار یو اوسیدونکي عامر بنګش هم ورته خبره وکړه. ویویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوریو قومي مشران او سیمه ییز حکومتي مقامات خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخکې او پرونه پرې تقریبا دوه ورځې خلسي بورډر په کورمې باندې افغان فورسز او د پاکستان آرمي سره یعنی جګړه شروع وه، ډېره سخته. اوس الحمدلله تقریبا پرونه رسنه ډزبندي شوې ده او حالات برابر ده، یعنی لارې مورې بندې خو الحمدلله ډزبندي وشوله. اوس د افغان حکم او د پاکستان آرمي سره د خپل منځ کې ناست دي او مذاکرات شروع دي، انشاءالله حالات به نور برابر شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدري په نوم د یوې عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه او نن وضعیت نورمال دی. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دا وسله والې نښتې د تېرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې پیل شوې چې وروسته ډنډې پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدې او په وقفهیي ډول روانې وي. سیمه ییز وګړي وایي د دغو نښتو له امله په تېرو درې ورځو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې، خو په رسمي ډول نه ده تایید شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغه جګړې په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري کانفرنس کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان د خپلې خاورې ملي حاکمیت او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې دفاع ته چمتو دی. اغلی بلوچ په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان خاورې ته درناوی کوي او د افغانستان څخه غواړي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د پاکستان ملي حاکمیت او امنیت ته ګواښونه راولاړوي. زهرا بلوچ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان امنیت ګواښي اقدامات وکړي. پاکستان له دې وړاندې هم په وار وار تور پورې کړی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د روانې مې میاشتې په اومه په یو اعلامیه کې دغه ادعاګانې رد کړې او برعکس پر پاکستان یې تور ولګولو چې د اسلامي دولت داعش د خراسان څانګې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خلاف کار اخلي.
رینجر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ شي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث ل اساسي راډیو
په بامیان ولایت کې پر اسپانوي سیاحانو برید ګڼ شمېر خبرګونونه او اندېښنې راپارولي. یو شمېر بهرنیو چارواکو او نړیوالو سازمانونو دا وسلوال برید قندلی. دې برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په وینا د درې بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې دا سیلانان د یاد هیواد وګړي دي. دا بامیان ولایت اوسیدونکي پر سیلانیانو له دې برید وروسته په یاد ولایت کې د ګرځندوی د سکتور په وړاندې د خنډ رامنځته کېدو له امله اندېښمن دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید چې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې اسپانیوي وګړي دي، ګڼ شمېر کورني او بهرني خبرګونونه او د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د می په 13مه په خپل ایکس پاڼه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خواشینی دی. هممهاله د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفترې کرندیکر، د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي توماس ویست، اروپایي ټولنې، جاپان او ایران دا برید په کلکو ټکو غندلی. اغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه دا برید بوسلانه بللی او ښاغلی ویست هم د خواشینۍ په څرګندولو سره ویلي چې تاوتریخوالی حل نه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی دی. دا برید چې د جمعې په ورځ د بامیان په مرکز کې شوی، د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دریو بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. خو د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې څلور تنه نیولي دي. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ګرځندوی مرکز ګڼل کېږي. ځایي اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه لري چې دا برید به نه یوازې په یاد ولایت کې د ګرځندوی صنعت له خنډ سره مخ کړي، بلکې د هغه کسانو ژوند به هم اغېزمن کړي چې کاروبار یې د صنعت سره تړلی دی. پر اسپانیوي سیلانیانو د پرونی وسلوال برید یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا ساعت شش عصر بود کې
شاوخوا شپږ بجې به وې چې یو ناڅاپه د یو فایر او وروسته د ضربي ډزو غږ راغی. له لرې لیدل کېدل چې جنازې په سړک لوېدلي. د ګرځندوی بازار په دې وروستیو کې ډېر تود و. موږ د هندي، امریکایي، روسي او ان چینایي سیلانیانو شاهدان چې د بامیان په بازار کې لیدل کېدل. خو دا برید کولی شي په بهرنیو وګړو په ځانګړې توګه په بامیان کې ډېر اغېز
خارجي مخصوصا در بامیان داشته باشه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان لمریز کال د غویي میاشتې په 12مه ویلي و چې تېر کال افغانستان ته نږدې 28,000 بهرني وګړي د کار او سیل لپاره ورغلي او بیرته تللي او له دغه شمېر څخه 615 ښځې دي چې دوی د افغانستان پر اقتصاد هم مثبت اغېز کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږو بجو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي او د شپې لخوا د مخ خبرونه په منځنۍ څپه 12.90 اوریدل کیږي. تاسو کولای شئ چې د آزادۍ رادیو ځینو خبرونو ته لکه د تال او تال خبرونه ته په 00 24 23 اته یو 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 پیغامونه غږیز پیغامونه هم واستوئ. راځو د خبرونې او وروستي رپورټ ته. او هغه دا دی چې ځینې د طالبانو د حکومت د یو شمیر وزارتونو سره د اتو دولتي ادارو ادغام د دغه ادارو یو شمیر کارکوونکي د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښمن کړي دي. دوی وایي ښایي دا ادغام د مامورینو او کارمندانو په شمیر کې د کمی سبب شي چې کیدلی شي ورسره ستونزې نورې هم زیاتې شي. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمیر کارکوونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ د یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د عالي تفتیش ادارې یوه کارکوونکي چې نوې غوښتنو یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دې کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکېچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي ټول کارکوونکي اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکوونکي وساتي څو د کارکوونکو د بدبختیو او ستونزو لامل نه شي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د عامي روغتیا له وزارت سره مدغم شوي یوه کارکوونکي چې نوې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
له عامي روغتیا وزارت سره د درملو او خوړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل سوی چې منفق یا بېکاره نه سو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډېر ګران دي. که کار نه وي د نفقې پیدا کول ډېر ستونزمن کېږي.
کار نه باشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبان حکومت د ویان صبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د نولسو ادارو له ډلې څخه اتې له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټوکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بس د احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې د ټول ګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي او ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورو ملي ادارې څخه د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره، د خوراکي توکو مرکزي او ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو له معینیت سره، د حرفه ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوي ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې به په هموغه بستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي چې په تېرو کلونو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفق شوي دي وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در تک سره سم ما د څلور پنځه کال په عمر باندې جبې ته قاتل کړو. درې کال کېږي چې موږ وزګار یو ټول په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصل د قانون کار په اساس باندې ما موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم. زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلوده مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو څخه له یو پر درېیمه برخې ډېر وګړي یې له فقر او لوږې سره مخ دي.
ترشنه اسمان لاندې
پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
او سم یو ار بیا پام وکړی د مهمو خبرونو سر ټکو ده. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تیر شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او یو شمېر تری تم دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادۍ رډیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز مځکه هم ویجاړه کړي. د فاریاب، سرپل او بدخشان یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی ځاني زیان اړولی دي. اخوا د بغلان د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي وایي لا هم ورسره په لومړنیو مرستو کې بشپړه همکاري نه ده شوې او که څه هم مرستې ورسره شوې خو د دوی لومړنۍ اړتیاوې یې نه دي پوره کړي. د بدخشان له مرکز فیض آباد خار نه خبر وایي چې دغلته د دغه ولایت له لسو ولسوالیو سره د تګ راتګ لاره تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د فیض آباد بهارک لویه لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نښلوي د سیلابونو او له کبله یې د لارې په اوږدو کې د رامنځته شوو ویجاړیو په اساس د ترافیکو پر مخ بنده ده. چارواکونه دي ویلي چې کله به دغه لار بیرته پرانیستل شي. د تخار ولایت سیمایزو سرچینو ویلي چې نن ماسپخین په تعلقان کې چاودنه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې. د تخار ولایت سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیه قمندانۍ ته غځېدلې لاره تړلې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د غزې ترانګي جنوبي ښار رفا نن د سختو نښتو او بمباریو ډګر و. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ له مخې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی هوایي ځواکونو تیره ورځ او شپه په غزه کې اویا هدفونه بمبار کړي او د اسرایلو مځکنیو ځواکونو د رفا په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. په غزه کې د کویت روغتون ویلي چې تیره شپه په رفا ښار کې د بې ځایه شوو یو کم کې د اسرایلو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان چارواکو ویلي د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د تاوتریخوالي په تړاو څلور بهرني ادبان ویلي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څنګه د ریپورت له مخې قرغیزي چارواکو نه دی ویلي چې دغه کسان د کوم هیوادونو وګړي دي. چارواکو په وینا نیول شوي څلور بهرنیان د بلوا او قومي نژادي او مذهبي کرکوې په پارولو تورن دي. د قرغیزستان حکومت ویلي چې د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د می د 18 او 13 نیټې په شپه د تاوتریخوالي په پایله کې د درې بهرنیانو په ګډون 28 تنه کپی شوي. په بشکک کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې په دې پیښه کې څوارلس پاکستاني اتباع هم ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفیر احضار شوی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قرغیزستان سفیر ته په بشکک کې له پاکستاني محصلانو سره د شوي چلند په اړه د پاکستان د حکومت ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. په بشکک کې تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د قرغیز او مصري محصلانو د اخوډب ویډیو آنلاین په ټولنیزو شبکو کې خبر شو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میگفتن چرا؟ میگفت مرا میکشه شوهرم. طفل خب بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دیگه. بسیار مشکلات دید سر همین دخترکش که میشه دختر چهارمیش. ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم کی مرا میکشه مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسي وو. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تلله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمېر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي، مور له ډېر بد چلند سره مخ کېږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکتران هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپله یې د لور د زیږون له وجې د هغو ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تېره بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم، طفلخ بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته، اما مرا می کشه. خیلی دیگه این وضعیت
درې لونې درلودې. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټران هر څه چې کول د ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغل. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکار بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نه شي، او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر من گفت که اگر دختر بود هیچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نه که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دوری پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی علت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو ته جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وی، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. لدې حقیقت ته هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډېره ښه بېلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډېر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې، هغه چې لوڼې زیږوي، له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کېدای شي ډېری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښت راضي نه دي. زموږ په چاپېریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسئلې زښته زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږېدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږېدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ لخوا یې، د میړه لخوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ لخوا، حتی د مور او د نورو لخوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې، له بده مرغه چې د جلۍ په زیږېدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په اکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی. زه په خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بد سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله نا کله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي او یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغه زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید سوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دی، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محروم دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي. ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم، او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم، هغه څه زمینه به ورته برابروم. که زما یو زوی هم پیدا شي نو په هغې به هم دغه څه تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور پر روحیې باندې، پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی ښکلا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنه دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملال لورکۍ پیدا نه وه، نو زما په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دایما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلم، او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې وو، هغلته خپل خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې عقیقه ورته وایي، فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمت وي زه ورته اخلم، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی، ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي، او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیم. د دې په زړه کې به درمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دي داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي، پوهېږم چې هغه وینده کې ورته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورو لونو او درې زامنو پلار دی، وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچې خوشحاله وو. ده ته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده، دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نجلۍ ده چې سبا خور ده دی وچه. که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږېږم، الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړې دي، د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته همدومره د زړه سر دي او راباندې ګران دي. همغومره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي، د خپلو زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده، او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی خدای دی غته می توجه کړی ده هم ما او هم مور دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی په همغږی یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه په روزنه هم هڅه چې پیدا شوی دی که زوی پیدا شوی دی هم ورتلای به کولای دی په باندې خوشاله شوی یو منزل مو دی دغه تولد مو جشن نیولای دی دغه سالګری مو جشن نیولای دی همدغه سی واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې دغه په پیدا کېدو باندې مو دی خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو همدغه سی مو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنه ته روزنه ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړای دی او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې نه دی زوی او د لور په مابین کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی دا سی په لباس کې نه یو قائل شي په تعلیم کې نه یو قائل شي الله سي مو چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای تعلیم مو کړای دی دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فارغ وقت کړای دی کزیم کومور یده او د مول ورګونو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړو نمبرو باندې پالی نمبرو باندې ته د اول نمبرګې تر کچې پورې دوی خپل مکتوبونه خلاص کل او کابل په انټونیو ول وسته د سامسدی او د مود پوره ویار دی چې نه تنها دا چې زمول ورګونو تحصیل کړای دی او ماته د قدر ور دی په مګرانی دی زورته په درنسترګ ګورم خپل مسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول مسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوم خويند مو تحصیل کړای دی په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ
د اکثر کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوي چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته بې سوادۍ ته ناپوهۍ ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالی بولي نو دغه ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دی ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله
بله بالکل دا مو په کراتو لیدلی دي چې خلکو خپل ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته مه راځه یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري د دې لپاره چې لور زیږي ډېر په بده سترګه په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي
دا یوه غلط عقیده ده خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره د علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو ولري او ښځه دې پې توهین شي چې لور زیږي کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي نو واقعا که بیا پرتله کوو د مور له نظره مور ته فرق نه لري خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقینې سوي دي چې ګواکې زوی دې خپل ده او زوی درته پاتې کېږي او لور دې پردی کور ده لور درنه ځي
داسې کورنۍ ته چې مور د لور په پیدا کېدلو ځوروي تاسو څه وایي
موینا او د ما هیله د دغو کورنۍ څخه دغه دي چې هیڅکله لور ته په کمه سترګه مه ګورئ که تاسو خپل لور ته په کمه سترګه وګورئ نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ پیغمبر صلی الله علیه و سلم خپل لور باندې فخر کاوه خپل لور به څنګه کې په مجلسو کې کیناوله نو مونږ باید له هغوی نه زده کړو علم داده خواست مون داده چې لور او زوی ترمنځ فرق مه قایلېږئ لور هم د خدای تحفه ده او زوی هم د خدای پاک لخوا تحفه ده
و مو اوریدل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون نمانځي. خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسینکی فراد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلورونه شته چې کله د هغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغې ته زیات خوشحالیږي، او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرینی تقسیموي، دغسې چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالي خپله خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وایي چې د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي، سترګې وغړوي، په هغې باندې خفه کیږي، ښځې وهي، ښځو ته داسې بد ورد وایي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سرد شوي. اگر دا د الله تعالی طرف نه دی، کله الله تعالی چا د زوی ورکړي چا ته لور ورکړي، دا ټول د الله تعالی طرف نه دي. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه ښیي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبی علیه الصلاة والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه بې خفه نه شي، بې ښه تربیت وکړي، او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي، بیا واده کړي، واده نه پس هم دغه خبر اخلي، پوښتنې کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای، حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته د یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای، دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ماته نږدې، یعنې د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کیږي او په زامنو خوشحالیږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې شته، زامن مې شته، نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هرکلی کوي، څومره خوشحالیږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي، او دغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کیږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړل شي.
نسایی ولادی ډاکټره نجم السما شفاجو هم دغه کورنیو په تیره بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کیږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلۍ نړۍ ته راغلې په بیلابیلو ډولونو ځورول کیږي، ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضان هم شته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیوسته، ما وایي د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی مېړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومی برخورد د یو ډول چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا یې برخورد بل رقمي، نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي. چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کیږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کیږي له ډېره تشویشه، حتی بعد ولادت نه خونریزګانې ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیګ ځي، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چېرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه یې ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړ دي، تحصیل هم ښه پرې باندې کیږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي، او په خپل اختیار یې ښځه او نجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې، ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار یې. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې او نجونې ډېر په خپل اختیار نه دي، هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارلو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ نجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو
نو کبل لور مونږ راو بیا مونږ غونډه زپیږي او مونږ غونډه به مشکلات ویني هغه لپاره ډیر تعلیم یافته خلک هم نغوړي هاته چنجلی ولري.
bale اوس که په دې خبرې راته وکړی چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې هم داسې دی چې وایي
دا ښځه جلی راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي ښځې دي. که چېرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره چې بېل هغه انجلۍ د یو ځای شي هلک راځي. که چېرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه او ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې اتا مېرمنې ته ویل کېږي چې که انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفت څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګوره داسې لاس غځولی، غوری ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراژیدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوي د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلاتو سره ګیري، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، مېرمنې له کار او دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو زورول کېږي، دغسې کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي، او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندان پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه نیولای شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلې ده او د نجلۍ جنسیت تم په تاسو پورې تړلې، نو مونږ ښځې د والد دمره جنکیانې زیږو، او دې باندې باید وپیږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو، او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته موږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر نارینه و له میرمنو سره د لور د زیږون پر سر بد چلند کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې ښځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمېره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمېره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.